له چې د جمعې ورځ به خوشاله تیروي دا یو ساعته پښتو خبرونه درته زه حسیب شهید وړاندې کوم. په خبرونه کې به د کندهار د سهارنۍ چاودنې په اړه درته راپور درکړو. نور کورنۍ او سیمه ییز راپورونه هم لرو، خو په پیل کې به د دې ساعت خبرونه واورو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
سلام اوریدونکو، سلام. په مکه د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه په کندهار کې ګنج مر کسان په چاودنه کې ووژل شول. د پرتګال د ملي دفاع شورا په افغانستان کې د خپل اسکرو د شمیر د زیاتولو اعلان کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له برلین سره یې د افغانستان په برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. او د اندونیزیا د پارلمان د امنیتي کمیټې مشر وایي چې په جاکارتا کې په نننیو چاودنو کې انتحار کوونکو لاس درلود. په مکرې د خبرونو تفصیل ته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې د شوزو او کوچنیانو په شمول ګنج مرکزان مړه او زخمیان سول. چارواکو ویلي چې زخمیان روغتون ته انتقال شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند زمرای بشری د دې پیښې په اړه د ازادي رادیو سره داسې وایي.
نن سهار یو اراده تونس دوله موټر چې د سپین بولدک ولسوالۍ د وانک لکري حرکت کړی و او د بولدک ولسوالۍ مرکز ته راتله. د لارې په اوږدو کې یو حلقه ماین چې د هیواد دښمنان له خوا ځای پر ځای سوی و لغه ماین سره تصادم کی چې په نتیجه کې متاسفانه د دې موټر وکسه سورلي چې شپږ ښځې دي او یو نارینه دی شهیدان کیږي او دوه تنه ماشومان یا نجونې چې په دې موټر کې وي زخمیان شوي دي.
د شغلی بشری سره د دې پیښې په اړه دغه مرکه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلای شي. په کندهار کې امنیتي مقامات د پیښې مسؤلیت پر وستوالو طالبانو اچولې، خو تر اوسه د دې چاودنې د مسؤلیت ادعا هیڅ لوري نه ده کړې. د پرتګال د ملي دفاع شورا په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر د دوه برابر کولو اعلان کړی. ټاکل شوی چې تر 2010 کال د پرتګال د کوماندو عسکرو 150 کسیز ګروپ افغانستان ته واستول شي. همدارز ټاکل شوی چې د پرتګال یو ترانسپورتي الوتکه او 40 ملکی پرسونل د دې میاشتې په پای کې افغانستان ته ورسیږي. پرتګال اوس مهال په افغانستان کې 140 عسكر لري چې د ناټو تر قومندلاندی په نړیوالو سولاساتو ځواکونو کې په افغانستان کې خدمت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو او برلین په خپلو کې د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. دواړو لورو پرون د جرمني په میونیخ ښار کې په دې اړه خبري وکړې. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف پرون د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې دواړو خواوو په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر په دې هیواد کې میشتو نړیوالو عسکرو ته د لوجستیکي موادو د ترانزیت په اړه مثبت خبرې کړي. په خبر کې هم دراز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د روسیې سخت دوه څرخي الوتکو د استولو خبره سوي. دا هلیکوپټر د روغتیایي خدماتو لپاره دی. دا مرسته د جرمني او روسیې لخوا سوي ده. د اندونیزیا د پارلمان د امنیتي کمیټې مشر دیو سامبوګا وایي د دې هیواد په مرکز جاکارتا کې په نننیو چاودنو کې یو انتحار کوونکی لاس درلود. البته د چارواکو په وینا د انتحار کوونکي د بدن ټوټې وروسته په خاورو خزلو کې موندل شوی دي. نن د جاکارتا ښار په دوه ډیرو مشهورو هوټلونو ماریوت او ریتز کارلتن کې چاودنې وشوې. د اندونیزیا د امنیت وزارت ویلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوی او تر 250 زیات زخمیان دي. په جاکارتا کې پر ماریوت هوټل تقریبا شپږ کال وړاندې هم حمله شوی و. په 2003 کال کې په دې هوټل په حمله کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوی و. په تیرو دریو کلونو کې په اندونیزیا کې د نن په څیر ستره تروریستي حمله نه وسوي. تر نننیو چاودنو وروسته د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم اعلان وکړ چې په خپل موسمي ټور کې د اندونیزیا نوم د څلورو آسیایي هیوادونو له لستې ایستلی. مخکې ټاکل شوی و چې د مانچستر یونایټیډ ټیم د دوشنبه په ورځ د اندونیزیا آل سټارز د ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. دوی باید شنبه او یکشنبه په ریتز کارلتن هوټل کې تیره کړې وای. او د ترکمنستان حکومت د نباکو د غاز د پایپ لاین مصرفونکو هیوادونو ته په کاسپین سمندرګي کې د طبیعي غاز د استخراج اجازه ورکړه. دا خبر د ترکمنستان د دولتي مطبوعاتو په حواله خپور شوی. د نیوترالني ترکمنستان روسپانه وایي چې د موافقه له جرمني کمپنۍ اروي سره سوي ده چې د نباکو پروژه کې برخه لري. دا پروژه له کسپین څخه اروپایي هیوادونو ته د ګاز د انتقال لپاره کار کوي. البته د ګاز د انتقال ډالره به د روسیې څخه نه تیریږي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیردی محمدوف لږ تر لږه یوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې حکومت یې د ناباکولو پروژې سره همکاري او ګاز ورکولو ته تیار دی. دا خبرونه
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل. پراونه خبرونه کې به دغه مطالب او راپورونه درته خبر کړو. په کندهار کې نن سهار 14 نشبې چې بیا یې هم قربانیان ملکی وګړي دي. د کورنۍ او چارو د وزارت وایي زمری بشری وایي
وقت سورلی چې شپږ شزی دي او یو نارینه دی شهیدان.
دا په یوه مرکه کې اورې د هرات د تورغوندی کوچیان وایي لزګونه پسونه میګیل خولیا غړې ترکمنستان ته وختي او د هغه لوري وجل شوې دي. په لغمان کې د بیا رغونې له تازه حاله خبرې کوي. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې اورې چې د کونړ اوسیدونکو وایي په ولایتي شوراګانو کې د دوی وکیلانو سم کار نه دی کړی، ځکه خو دوی به بیا د دې څوکۍ لپاره نوو کاندیدانو ته په خزړه رای ورنه کړي.
درزل سوا وکیلان هم ما ولید خپل شخصي کمپاني لري، شرکتونه لري، خپل شرکت لپاره کار کوي، نو خپل ولسته کار کوي.
د پاکستان سره محکمې مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف باندې لګیدلی تورونه رد کړل او دای نه سمبوبلل. د ژوند پلمبو کې د پروګرامونو لړۍ هم د دې خبرونه یو برخه جوړوي او د ونی شخصیت اونیس پروګرام ته هم پرې خبرونه کې ځای ورکړل شوی. را سره اوسئ. دا هم د خبرونه لمړی مطلب. نن سهار د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د ملکی خلکو پر یو موټر 14 نشوې چې کنشمیر کسان پکې وژل شوې دي. د دې 14 یو د کندهار د ورستي او امنیتي پیښو حال له سیمینه د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې نن سهار 2 بجې د ملکی وګړو یو صرف موټر د سړک د غاړې پر یو شخصي ماين ختلې ده چې ګڼه مرګ شو بلې اړولې ده. په سپین بولډک کې د سرحدي لواء کمانډان جنرال سیف الله حکیم وایي چې دغه کسان یو زیارت ته روان وو چې د سپرلي موټر یې پر ماين ور برابر سو. نو موري پکې دا وشته مرګ شو بلې پاړه وویل سیف الله حکیم وایي چې جوبلی میرمن یې د بولډک روغتون ته لیږدول سوې چې د ده په خبره روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ده. چارواکو د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ورواړوله، خو تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه ده منلی. له بله پلوه تېر ماښام د کندهار ښار په کومندو کې وسلوالو موټرسایکل سپرو یو پولیس وژلی او بل یې ژوبل کړی ده. چارواکي وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه یې له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. د چارواکو په خبره نن سهار یې د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې یو ځای پر ځای سوی مین د ایتلاف د ځواکونو په مرسته خونسا کړی ده.
و امریدل چنن سهار د کندهار ولایت په بولډک ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې د شپږو خوځو په کډون و کسه وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوی دي. د دې پیښې د لا جزئیاتو په اړه زموږ همکار د کورنۍ او چارو د وزارت لواین زمری بشری سره مرکه کړي چې ستاسو په مرته راوړم.
خغل زمری بشری، نن وای په کندهار کې کومه 14 شوی کې د 14 په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن سهار یو اراده تونس دوله موټر چې د سپین بولډک کولسوالی دیوانک لکري څخه حرکت کړی و او د بولډک کولسوالی مرکز ته راتله. د لارې په اوږدو کې یو حلقه ماین چې د هیواد دښمنان له خوا ځای پر ځای سوی و، لغه ماین سره تصادم کی چې په نتیجه کې متاسفانه د دې موټر وکسه سورلی چې شپږ شزی دي او یو نارینه دی شهیدان کیږي او دوه تنه ماشومان یا انجونې چې په دې موټر کې وي زخمیان شوي دي.
بله بشری صاحب، د دغه پیښې په تړاو څوک نیول شوی دي؟ تحقیقات روان دي او که څنګه؟
بې له شکه په دې اکله ډېر جدي تحقیقات پیل شوي دي، ولې دا یو ماین و تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. زه باید ووایم چې د کورنیو چارو وزارت دا حمله په کلکه سره غندي او له هیوادوالو نه دا توقع لري چې دغه سیم ماینونو د شناسایی او د اطلاع رسانی په برخه کې د پولیسو سره همکاري وکړي او د ملکی کسانو له تلفاتو نه مخنیوي وکړي او هیله مند یو چې وکولای شي په آینده کې دغه سې زړه بوګنونکو حادثو مخنیوي وکړي.
بله بشری صاحب، دغه لارې په اوږدو چې دغه کوم ماین چاودلې ده، په دغه لارې پولیسو تسلط نشته دی او که څنګه پولیسو په دغه لارې نشته چې کنټرول وکړي دا ماین څنګه یې خودل شوی دی؟
ډیر څه سوال دی وکي. دا یو کلی و چې له دې کلی څخه دا موټر روان شوی و او مرکز ته راتله. تاسو پوهیږئ چې د اصولو پر بنسټ هم دا ممکنه نه ده چې په هر کلی کې یا د هرې فرعي لارې په اوږدو کې دی یو پوسته یو پولیسان دی هلته ځای پر ځای شوي. ډیره مؤثره لارې دا ده چې هیوادوال له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او حتما دا میند یو چا لخوا شخیږي او دا په 15 دقیقو یا په 10 دقیقو کې نه شخیږي، شاید 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 10 دقیقې ونیسي چې دا میند شخصي. نو حتما یو هیوادوال له ساحې نه تیریږي او د یو مشکوک نفر یا مشکوک کشای ویني. که هیوادوال له موږ سره همکاري وکړي بې له شکه به پولیس وکولای شي په دغه سي بدو خواشینونکو او زړبوګنونکو حادثو کې جدي اقدامات پورته کړي او مخنیوي وکړي.
و امرل چې په کندهار کې نن سهار 14 شوه چې ټول قربانیان ملکیان دي. اوس هم د هلمند ولایت د ناکراری په اړه د هلمند ولایت د امنیه قماندان سمونوال اسد الله شیرزاد د لویتیزو اژانسونو د راپور چې دغه ولایت په نوې ولسوالۍ کې خلک له پولیسو نه په عذاب دي رد کړ. شیرزاد وای په هلمند کې د پولیسو د اصلاح لړۍ روانه ده او په دې وروستیو کې د غلطه د پولیسو د ښه فعالیت په نتیجه کې سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوې دي. نور لسیمینه د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې
د هلمند امنیه کمانډان سمونوال اسد الله شیرزاد د نړیوالو رسنیو هغه خبر چې د هلمند پایناک سیمه کې خلک د پولیسو له کړو وړو په ځی ترغلي دي رات کړ. کمانډان وای پایناک کې ټول د امن نظم پولیس ځای په ځای دي او له دې پولیسو نه د سیمه خلک ټول خوشاله دي. کمانډان وای د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور یو کرښه هم د منلو وړ نه ده.
د هلمند په منطقه کې د پولیسو امنیتي پوسټي وی په اول کمربند کې کوم وخت چې زموږ د نظمي امنیت د مرین کتاب سره یو ځای د نوې ولسوالۍ څخه د هلمند په لور حرکت راوکه زما سره تماس ونیوي، ما یې د توکې د نظمي امنیت ته چې تاسو به راځئ په هلمند کې د هلمند پوسټي تسلیم کړي او په دې منطقه کې تر نوې پرې د مسولیت تاسو په غاړه دي تاسو په ګزموتی دامه ورکړي. هیڅ تاسو موضوعنا د پښتوی چې پولیس د مارین کواو سره یا د خپل مزمیامي پولیسو د وړو سره مخالفت یا کوم برخورد وکي.
د وی ورځ وړاندې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د عینک د خلکو له خوله خبر ورکړی و چې د پولیسو د شتون څخه په سیمه کې پوزي ترغلي دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د هم لیکلی و چې د عینک په سیمه کې د وی امنیتي پوسټي پولیسو چې نو پوره مې نه درلود هڅه کوله چې په امریکایي مارین سرتیرو باندې تسي وکړي. خو د هلمند امنیه کمانډان وایي کله چې د عینک سیمه امریکایي مرین سرتیر رسیدل دوی ورسره اړیکه درلودل او خپل پولیس د هغه ځای نه په مناسب وخت کې استلی دي. کمانډان وایي د پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې شته خو وایي چې د ورسوالۍ د اصلاح پروسه خورا په چټکۍ سره پر هغه پولیسو چې تربیه شوی نه دي تطبیق کیږي.
زه فکر کوم چې پولیس تعلیمي بخش کې تعلیمي پروګرام ګړندی دی تر هغه بل هر وخت همدغه لحظه 200 پولیس موږ کندهار کې د تعلیم امورو کې مصروف دي. کوشش کوو البته چې نور پولیس هم په لنډ ورځو کې د جلب جذب کار مو ډېر ګړندی دی. غواړو چې نور پولیس هم جذب پولیس ته نور خلک جذب پولیس ته وایستو د تعلیم لپاره.
کمانډان وویل د پولیسو د کاري زده کړې او وړتیا د لوړېدو په خاطر د دوی د نشي توکو پر ضد عملیات ډېر چټک شوي دي چې د سمنوال اسد الله شرزاد په خبره د تیرې یوې میاشتې راهیسې سلګونه کیلوګرامه تریاک او هیروئین د شپاڼستانه مشکوک کسانو سره نیولې دي.
په لنډو ورځو کې چې د هلمند د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد مدیریت کارمندان لخوا څخه 301 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلو هیروئین، 15 کیلو 305 ګرامه کریستال، 301 کیلو امونیم کلورایډ، 115 کیلو مواد مخلوط کننده چې تریاک سره ګډیږي البته، 20 کیلو چرس او 12 میله مختلف نوع سلاح د شپارس تورن کسانو په شمول د پولیس لخوا تسګیر شوی دی او قانون ته سپارل شوی. پولیس په دې قناعت نه کوي، کوشش کوي چې لا زیات لاس راوړنې، لا زیات مواد ګیر کړي، لا زیات قاچاقبران ګیر کړي. دا تریاک او مواد اکثره په کورو کې نیول شوی دی.
کمانډان ټول نیول شوی نشي توکي ژورنالیستان ته وښودل. خو د مشکوک کسانو په اړه ویل چې ټول مرکز کابل ته د نورو تحقیقاتو لپاره استول دي. کمانډان زیاته کړه دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم زموږ 200 تنه هغه پولیس چې پولیسي مهارت ترلاسه کولو ته اړتیا درلوده په کندهار کې تر روزنې لاندې دي چې نه یوازې به دا پروسه ژوندۍ وساتو بلکې هیڅ پولیس به تر پولیسي تربیه مخکې دندې ته وانستول شي.
خو یو هدف مو فعلا دا دی کنگاره مو طرح مو داده چی پولیس چی سو کیجی هغه با اول تعلیم کی وروسته با سلاح پلاسر کو او سپیت به استخدام او تو چی تعلیم نی کری هغه پولیس موش نو سلاح پلاسر کو او نو کمزایی و سپیت استخدام او نو سپازن والو او بلا هدف مو داده چی هر منطقه چی دشمن خنیسو هغه منطقه با دوامدار ساتو هغه هم پا تعلیمی پولیس
ده هلمند امنیه کماندان سمنوال اسدالله شرزاد په داسې حال کې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس له لوري خپره سوي خبرونه رد کړه چې د هیواد په شمول د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو نه په یو شمېر برخو کې د خلکو شکایتونه ترلاسه کیږي. خو کماندان د دې ټولو خبرو د اصلاح په خاطر د پولیسو لپاره یوازنی مرجع زده کړه بولي.
د هرات د تورغونډۍ کوچیان وایي لسګونه پسونه او میږې له پولې هغاړه ترکمنستان ته اوښتي او د دغه هیواد ځواکونو وژلي دي. د تورغونډۍ کوچیان له افغان دولت غواړي چې د دوی ستونزې وڅېړي. له هراته پرې راپور لرو.
دغه کوچیان چې د ازادۍ راډیو په ادرس هرات ښار ته راغلي وویل تر 800 زیاتې میږې د شپنې د غفلت له کبله ترکمنستان ته اوښتي. یوازې څو میږې په ناروغه حل ورکړل شوې، نورې ټولې مړې شوې دي.
زه میر حمزه بختیار د تورغونډۍ د مالدار قضیه داسې وه چې دا زموږ چوپان بېده شوی و. دا میږې د دوی وخت ته ورداخل شوې وې د شپې. بعد هغه د دوی عسکر راغلي و، میږې به ولي وې څلور ورځې په دغه ګرمۍ کښې نه نښتلي وې په ګاش کښې. د ګرمۍ د اثره څخه د اته سوه شپېته میږې ټولې مړې وې. د هغو څخه یو سل پنځوس یا سل اتیا پاتې وې، هغه هم بعد هغه رایله کړې وې، هغه هم پس له هغه څخه مړې شوې، د بینه تللې وې. نو موږ په دا څلور ورځې کښې هر څه مراجعه چې کوله وه، دا مسؤولینو سره دي ته و دا نقطې شپر ته هغه وویل چې موږ ورته وایو نه رایله کوي. تقریبا پنځه دېرش کوره د هغه مدارایي وه، نه مو مځکه لرو نه نور شتمني لرو.
روز دین یم د تورغونډۍ یو مالدار یم.
نو یا ترکمنستان باندې جبران دا خساره وي، هغه خو بس هغه دولت کار دی.
دوی د ترکمنستان دغه عمل ظالمانه وباله. افغان دولت څخه یې ستونزې ته د رسېدو وویل
شجاع خان کمزای چې موږ میږې رایلې کړې دي. دغه دولتي مسؤولین چې هلته په هغه پوستې سره دي، پوستې باندې وې، هغه خلکو زموږ سره راویستلي دي. هغه څه اتیا نوي میږې چې پس ته دې څخه چې دغه مرض څخه راوښتي دي او بیا موږ حلالې کړې دي. زه شخصي په خپله ورغلی یم، د میږو پر سر درېدلی یم چې زما بل کوچنی ورور و رالی ما ته په ژړا سمال. ولې ژاړې؟ څه کیسه ده؟ ولالا دا نورې میږې مړې کېږي، او که زموږ سره کومک ونه کړي موږ به هم لکه خپل مالونه دی مړه.
د هرات والي د دوی عریضه اړوند ادارې ته د قانوني مرحلو په نیت لاسلیک کړې وه، او د هرات د سرحدي پولیسو مقام له دې سره سره چې پیښه ازادۍ راډیو ته تایید کړه، مګر کوچیان ملامت وګڼل چې په وخت دوی ته حال نه ده ورکړی.
تېره ورځ په لغمان کې درې پروژې پرانیستل شوې. تر ټولو لویه پروژه د لنګار پر سیند د یو اساسي پله د جوړېدو ده چې تر اوسه زرو ډالرو زیاتې د امریکا د مرستو د ادارې لخوا پرې لګول شوي او کار یې بشپړ شو. دا رس د همدې ادارې لخوا په قرغایي ولسوالیو کې د لس متره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې، او د جاپان هیواد په مرسته بیا د لغمان په مرکز مترلام کې د یوې لیسې ودانۍ هم تر جوړېدو وروسته پرانیستل شوه. له سیمې پرې راپور لرو.
د لغمان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې څلور اتیا متره اوږد پل د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مالي مرسته جوړ او پرانستل شو. دا پل د لنګار په ابیزیو سیمه کې په پاخه او اساسي ډول د لنګار په سینې ښودل شوی چې تقریبا شل زره کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دغه پروژې مشر انجینر محمد سعیم وویل د پله دا پروژه په دریو برخو استنادي دیوال، درې کیلومتره سړک او پخپله د پله په بڼه جوړه شوې ده. ده وویل بل پلو د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د لس کیلومتره خامه سړک د جوړېدو کار پیل شو. د لغمان د ولي ویان سید احمد صاحبي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ولسوالۍ کې د ساتې په منطقه کې لس کیلومتره سړک د جغلکارې چارې د لغمان د ولي پرانستل شو. په دې سړک باندې تقریبا دوه لکه ډالر مصرف راځي چې د یو ایس ایډ آیډینیو په پروګرام کې ورکول کېږي، او د سلو دوه سوه کسان به په دې کې روزمره کار کوي. دا سړک شپږ متره عرض لري چې د پخولو چارې د بیا وروسته پیل شي.
دغه راز د لغمان په مرکز کې د زوکرو شاګردانو لپاره یو باب لیسه هم تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه. د 2000 زده کوونکو لپاره د سرپنا ستونزه حل شوه. د لغمان د والي ویاند وایي
مصرف ورکړل شوی دی. دا درسي خونې او څلور ادارې خونې لري
په خپل د لغمان اوسیدونکو دغه تل د پرمختګ له جوړ شو یو پروژو نه خوشاله او د عبد الخلیل په نامه یو وطن ویل
او په داسې پروژو کې سر زمونږ ډیر ښه ده موږ هلته سر ترکاری کاری چې دغه ترکاري زمونږ آزاد مارکیټ ته په ډېر ښه صورت سره ځي صاحب او زمونږ مشکل د شپې له مریضي او لاړ شی نه صاحب خلاصي صاحب په ښه اسانۍ سره تک راتګ کولی شو.
د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې چارواکو ژمنه کړې چې په لغمان کې به ګڼې نورې اساسي پروژې هم تطبیقوي.
د 1988 کال انتخابات.
تاسو د ازادي رادیو اوریدو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا ورکونه تر څو د کونړ ولایت اوسیدونکو وای د ولایتي شورا غړي ورته هیڅ نه دی کړی او دا ځل به داسې کساندارای ورکړي چې دوی ته خدمت وکړي. په دې اړه نور راپور له کونړ زموږ د خبري خبر راپور کې
د کونړ ولایت اوسیدونکو د ولایتي شورا له وکیلانو په دې شکایت کوي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ورسره رنگارنګ او غوړي ژمنې کړې وي او دوی هم ورته په دې هیله رای ورکړې وي چې ګنې دغه کسان به ورته په زخمونو پټې کېږدي او د دوی د ستونزو په هواري کې به ورسره مرسته وکړي. خو کاندیدان چې کله ولایتي شورا ته ورسېدل نو ولس هیر کړ او د خپلو جیبونو په ډکولو بوخت شول.
زمانم سلمان حق پتمنده زه د مرکز اوسیدونکو د کونړ ولایت موږ چې لومړی ولایت شورا د غانو شکرستان کاندید شو هغه ته موږ راي ورکړ. موږ ډېر امیدونه لرل موږ ته په پلان کارونه ډېر وکړي مثال بیا رغونې کارونه وکړي نور واده چې کړي واده پرانه کړلې د ځین وکیلان هم ما ولیدل چې خپل شخصي کمپنۍ لري شرکتونه لري خپل شرکت لپاره کار کوي نه خپل ولس ته کار کوي. زه خو فکر کوم هغه نه خدای غواړم بیا خپل وطنوالو د خپل ولس خدمت وکړي نه چې د تیرې ولایت کسان چې کارونه وکړي اسکي ولس ته خوشاله ټول دي ناراضه دي ټول خپل شرکتونه د کارونه کوي خپل جوبونه کوي دي خپل ځان ته کار کوي نه ولس ته کار کوي نه خپل خلک ته کار کوي ټول خوشاله نه دي.
زمانم سلطان محمد سلام زه د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټکی د کلی اوسیدونکو یم. موږ په دې هله او امید باندې د وکیلانو نمائندګانو ته رای ورکړل شي دی وبد ملت غم به وسره د خپل ولستون زی به چرواګو غوګو تر سی همنګه د دوی په دې 13 دوره کې ولیدل چې وسه پر د خدای بمباریګان درته وشلې د امر جوب ډیر امن ته شلې تر وسه پر یو داسې وکیل د یا نمائنده د ولایتي شورا هیڅ عکس العمل په دې خبره باندې ونه خو نه کوم د ستونزو کم غم وخوړو نو موږ ډیر مایوس یو په دې باندې زمنګ بسته د نارنګ ولسوالۍ راتلونکو انتخاباتو نه د ولایتي شورا نه بایکاټ وکړو وس قطن زمنګ ولسوالۍ نه مینده نشته راتلونکو شورا نه زمنګ دا هله ده چې دیو داغه ونه عبرت واخلي او هغه کارونه هغه په خپل سترګو ولیدل دیو د صحنه شاهدان دي نو کدیم دغه چلو کې آینده کې به سر ولایتي شورا ولاته سکوټ مرني نه دا خپل خصوصي شرکتونو لپاره خاريګاني دي او لندن دی روان کړی دی هر سره د ځان پلټ کې دی نه د ولس غم دی چې سره نشته د ولس ستونزې دی چې سره فکر کې نشته دی بس خبره شروع کړی ده.
زمانم فضل احمد صاحب دی او د اسداباد اوسیدونکو ایم پی او سره خپل مشر یو کاندید ټاکي نو دا سره ډیره هیله امیدونه موجود وي او دا خلکو چې ځان په خپل هم کاندید کړ دوی هم په یو هیله ولاړو او امید سره ولاړو چې موږ ډیر څه وکړو. خو زما په فکر دوی نه دا چې ورسته څه وکړل بلکې خپل ځان ته هم څه ونه کړل. په دې سره کلن دوره کې دوی یعنی خپل ودانی د ولایتي شورا هم جوړ نه کړله نو خلک له دوی نه ډیر زیات نه امید یا امیدونه چې خلکو لره هغه د خلکو د خارو سره خارو شو. زمونږ له دوی نه ډیره زیاته هیله او تقاضا دا ده چې دوی هم د ولس د دردونو باندې فټې کیږي. خو زما فکر دوی هم سن شکایت لکه څنګه چې تیر وسو نکړل دوی هم سن شکایت اصل کې دوی صلاحیت نشته چې دوی وسوکي.
کونړین وای زنو کاندیدانو خو د تبلیغاتي کمپاینونو په وخت کې دومره ستري وادي او خبري کولې چې د ولسمشر لواک هم پورته وي.
دوی هغه خپل صلاحیت نه لګتل چې دوی څومره واک لري او عمر باید د خلکو سره وادي وکي. نو زما فکر باید دوی لاول خپل واک مطالعه کړي چې دولت دوی د څومره واک ورکړي او داغه ترڅنګ باید دوی حق خلکو سره ژمنې وکړي.
یوازې سړی له خپل وکیلانو سر نه ټکوي بلکې خزی هم ډېری ګیلې لري او وای دوی پر دې تموي چې خزینه وکیلان به د خزو د حقوقو د ترلاسه کولو د پاره پوره کار وکړي. خو دوی چې د کوم څه په خاطر خزینه کاندیدانی بریالي کړی وي هغه ټول امیدونه یې په ناهیلۍ بدل شول.
زمانو شیرنګول دی د دم کلی اوسیدونکو ما د ولایت شورا وکیلانو دي چې مونږه چورترې ورکړي و دي خو په خپل زمونږ د پاره هیڅ کار نه کوي هیڅ فعالیت زمونږ د پاره نه کوي او نه د خزو غږ پورته کړي خاص ماشینې غوسته کوجبونه کې چلی دي او خپل ځان نه ورسول خپل ځان د پاره خدمت کوي دی بیخې د راتلونکو ریګانو خلکو وسو غاړي و چې مونږ به ری نه ورکو خلکو ته چې دا ورکړي و دي مونږ چې وکړو چې مونږ به لارې ولا ورکو
مونږ خلاله چوکی اوسیدن کی منگا دی وکیلان تا اوڈ دے دے پار اور کڑے چیز من خدمت کی درو سے دو ہیچ سے منگ اونکڑا دا زلی با اوڈ دا سی چاہتا اور کو چیز من خدمت کی
دا کنر اوسیدن کی وائی چی یو زل بے پخوانی وکیلانو او نورو پلسگونو کسانو ولیتی شورا دا پارا زانونا کاندید کری او هر اورز دا بلابیلو دروازو دیدنو نکوی او لخلکو غواری چی ور ترائی ور کری
زمانم امینہ دے او دا چوکی اولسوالی اوسیدن کی ما در اگانو دا وخشی چی وسما ترے را کی راستمی شیوی گرزی چی منگ لرے را کی کئی چیزلن غواری چی دیو تا منگ ری وار کو ایت خزمتی ندے کلی کل زانین یا مارک لخپل خپلوان چی کل کم غنده یکم دا غیف پل خپلوان اپکی ولاری و ما خپل جب دا پارا دی
مرحبا کریمی چی زانی ولایتی شورا تا کاندید کلی و خود سو رزی وران دی دا همدی عمالا لکاندیداتوری لا سواخست چی دا هغه پوینا دا ولایتی شورا وکیلان دوم رواک نلری او دی نشی کولی چی پا دغی چوکات کی دا خزو خدمت وکړي
زه د ولایتي شورا او د ریاست ارزیابی کوم یعنی زه په دې کې پوره کولای شم چې د خویندو غاک د خویندو مشکلات د خویندو د سیواد د خویندو د کورنۍ تاوتریخوالي په ارتباط باندې دوی د حقوقو نه دفاع
د ولایتي شورا رئیس مولوی عزت الله خونزاده وای خلک ډیر امیدونه لري خو ولایتي شوراګانې د دې دپاره نه دي جوړې شوي چې هغه د پراختیایي پروژې او تخنیکي چارې ترسره کړي بلکې دا سیاسي نهادونه دي
دا یو سیاسي نهاد دی او په سیاسي نهاد کې باید سیاسي مسایلو ته د ولایتي شورا وکیلان متوجي په دغه برخه کې د ولس غږ د ولس مشکلات د ولس اوازونه ستونزې ضرورتونه په هر وخت او په هر ځای کې موږ ځای ته رسولي دي دا چې د افغانستان حکومت نن سبا په کوم ځای کې قرار لري د ډیرو غټو غټو خلکو خبرې د هغې د فکر سره سم ځای ته نه رسیږي په مشکل باندې موږ ټول افغانان پوهیږو چې په کوم ځای کې دی خو خپل مسؤلیت د خپلې وسې په اندازه باندې موږ سر ته رسولی دی ولایتي شورا
عزت الله وای یو ځلی بیا ځان کاندید کړی چې له اوسنۍ دورې څخه په راتلونکي کې د خلکو زیات خدمت وکړي
که زه بریالی شم او زما سره مناسبه شورا بریالی شي نو زه به د ولس سره انشاءالله چې په هر وخت کې نږدې رابطې د هر وخت سره د ولس مشکلات په هغه وخت سره ځای ته رسونه د ولس او د دولت په مابین کې نیکې رابطې او هغه مشکلات چې د عدم روابطو نه او یا د روابطو د ختمېدو د وجې نه د ولس او د دولت په مابین کې پیدا شوې دي انشاءالله دغه به موږ حل کوو را شورا ده د یو وکیل په انتخاب کې وکیل یو مناسب شخص هم وي ولایتي شورا فعالېدلې نشي د ولس نامې دا ارزو ده چې ټوله شورا کې د دسې کسانو انتخاب وکړي چې هغه د کونړ په حقیقي نمایندګي وکړي شي د کونړ د خلکو صحیح ترجمانی وکړي شي د کونړ په خلکو باندې زړه خپوي خپګان پلري هغه یو سوداګر تجارتي او د کونړ د خلکو د حیثیت سره نابلده شخص نه وي چې د دې په حق باندې تجارت وکړي یا په لوبي وکړي
د ولایتي شورا یو بل کاندید رفیع الله دری وای د وسنۍ ولایتي شورا غړو د ولس هیڅ خدمت ونه کړ او د اړ شو چې ځان کاندید او د بریالیتوب په صورت کې د خلکو د ښه خدمت جوګه شي هیدری وای د او نور کاندیدان د ولایت ګڼو ولسوالیو ته د انتخاباتي کمپاینونو د پاره تللی شي او تر دې دمه کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي
د سخکار نزو یو څخپل پروګرام باندې زو د خپل ملګرو سره مشورې کو تر اوسه هم د مشکل احساس نه کړ او نوم لیدل دی ویندا دی الله رحم وکړي چې ټول کاندیدانو د غستون ځنه ان شاء الله نه وي تر اوسه د سخکار کوم پیښ هم نه ده شوی
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالجلال جلال هم کاندیدانو ته اطمینان ورکوي چې په ډاډزړه کولای شي چې ولسوالۍ او کلو تلاړ شي او هلته غونډې جوړې کړي د یادونې وړ ده چې کونړ د ولایتي شورا نه چوکۍ لري چې شپږې د سړو او درې نوري خزو د پاره ځانګړي شوی چې اوس مهال د درې خزو په ګډون و 50 کسانې ګټلو د پاره کاندیدان او هڅې کوي
د انتخاباتو په اړه مو ختیځ ولایت کونړ د خلکو نظریات واورېدل چې ویلي په ولایتي شوراګانو کې د تیرې دورې وکیلانو دوی ته کوم کار نه دی کړی راځي چې اوس لویدیځ ولایت نیمروز ته ورشو چې د دې ولایت اوسیدونکي د انتخاباتو په اړه کوم نظریات لري
تاسو لا پیغامونه نه
زه ناصرم د پښترو د ولسوالۍ تر موږ په انتخابات ګډون کوو چې په تیر انتخابات کې خلکو ته ډیر وعده ورکړل شوې چې ډیر کارونه مخته کې وړل کیږي او ډیر کارونه کیږي اوس داسې خبره شوه چې د خلکو اعتماد کم سو هغه وعده چې سوي هغه کارونه ونه سو بل په دې خاطر هم چې هلته امنیت هم نشته چې څوک رایه ورکړي که څوک رایه ورکړي څه خبر شي مثلا شاید چې هغه نفر ډیر تعدید شي کرزی یا نور وکیلانو دغه کا وادی چې خلکو ته ورکړی چې مثلا بند جوړو نور کارونه کو ډیر کارونه مثلا چې جوړی جار شارونه جوړی جاو هغه کو وادی چې دوی وکړي هغه و نه کړی تر سره نه کړی شارونه سره خراب سو جنگ مخ پر ډیرې دوسو بس موږ په ولسوالۍ کې امنیت نشته هیڅوک نه دولت اصلا هلته نشته
دو بجه و دیرش دقیقه شوی وقت رسید لیش دیدی ساعت خبرون لندی زورو بیا هم فرشته جلال زیورانده که
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې ګڼ شمېر کسان د البته د شوتو او کوچنیانو په شمول مړه او زخمیان دي. د پرتګال د ملي دفاع شورا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمېر د دوه برابر کولو اعلان کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو او برلین په خپلو کې د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. د اندونیزیا د پارلمان د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي د دې هیواد په مرکز جاکرتا کې په نننیو چاودنو کې انتحار کوونکي لاس درلود. نن د جاکرتا ښار په دوو ډیرو مشهورو هوټلونو کې په چاودنو کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوي او تر 250 نور زیات زخمیان دي. او د ترکمنستان حکومت د ناباکو د ګاز د پایپ لاین مصرفونکو هیوادونو ته په کسپین سمندرګي کې د طبیعي ګاز د استخراج اجازه ورکړه.
لن خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل. اوس هم استیمه عزت طالب راخلو د پاکستان ستر محکمې نن خپل پریکړه اعلان کړه. ویل چې د میا نواز شریف پر ضد یو لس کال وړاندې د پرویز مشرف د لوټکې د تختولو تورونه بي ځای دي او هغه کولی شي له دې وروسته د پاکستان پارلمان ته لار ومومي. له دې پریکړې سره په پاکستان کې په پراخه توګه مثبت خبرګونونه ښودل شوي. سیاسي سرونکې انګیري چې ښایي دا پریکړه به د پیپلز او مسلم لیگ ګوندونو ترمنځ د نږدې کېدو زمینه برابره کړي. له پاکستانه پرې راپور لرو.
د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم میا نواز شریف پر ضد د ټولو دوسیو د ختمولو اعلان وکړ او پارلمان ته دغه د رسیدو په لاره کې ټول خنډونه اوس مخینه لري شول. د نواز شریف پر ضد د پخوانی لوی درستیز پرویز مشرف د الوتکې د تختولو تور پورې و چې د جون په 13مه په ستره محکمه کې پر دې قضیه باندې باس ختم شو، خو محکمې هغه مهال خپله پریکړه خوندي ساتلې وه او اوس یې اعلان کړه. د محکمې پریکړه قاضي تصدق حسین جیلانی اعلان کړه، خو په دې قضیه باندې د 15 قاضیانو یوې ډلګۍ کار کړی چې ورکې د قاضي تصدق حسین تر څنګ د قاضي ناصر الملک، قاضي غلام ربانی، قاضي موسی لغاری او قاضي شیخ حکیم علی نمونه هم شامل دي. د جمعې په سهار د پاکستان سترې محکمې په خپل لنډه پریکړه کې ویل چې د پاکستان د سند ایالت په محکمه کې د نواز شریف پر ضد شوې پریکړه سمنه ده، ځکه چې مقابل لوري د نواز شریف پر ضد کره شواهد په لاس کې نه لرل. سو ثابته کړي چې نوموړي دي د پرویز مشرف د الوتکې په تختولو کې لاس درلودل وي. د نواز شریف پر ضد دا دوسیه په 1999 کال کې وروسته لاغې د سند پایلتي محکمه کې جمع شوې وه چې پخوانی لوی درستیز پرویز مشرف د نظامی کودتا د لارې د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او د الوتکې د تختولو په تورې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بندي کړ. د پاکستان د سترې محکمې اوسنۍ پریکړې د مسلم لیگ نون ګوند پلویان خوشاله کړي دي. دوی وایي دا د ډیموکراسۍ ګټه او د ډیکټاټورۍ ماتې ده. په خپله نواز شریف په خپل یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي او له دې وروسته به د پارلمان د لارې د پاکستان د ولس خدمت کوي. د مسلم لیگ نون ګوند یوه وینده او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي انوشا رحمان وایي د نواز شریف پر ضد ټول تورونه بیا اساسه ثابت شوی دي.
د محکمې د پریکړې سره سم د نواز شریف پر ضد ټول تورونه لغوه اعلان شوي دي. نن ثابته شوه چې ولس کاله وړاندې یو دیکتاتور په ناحقه توګه د نواز شریف حکومت ختم کړی او هغه یې په یو دروغجنه دوسیه کې بندي کړی و، خو نن آزاد محکمې یوه آزاده پریکړه وکړه.
خو پاکستان کې داسې نظرونه هم موجود دي چې نواز شریف د قاضي القضات چودھری محمد افتخار د بیا ټاکل کېدو په اړه ډېرې هلې ځلې کړې وې. نو ځکه اوس د چودھری په مشرۍ کې سترې محکمې د نواز شریف په ګټه پریکړه وکړه. دا پریکړاین په هغه ورځ مخې ته راغلې چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د 2 میاشتو د اختلافي وقفې نه پس د جمعې په ماښام د لاهور په رایوند سیمه کې د پخواني صدر اعظم میا نواز شریف سره ګوري. څارونکي وایي امکان لري د پاکستان دا دوه ستر ګوندونه یو وار بیا خپل اختلافات ختم کړي او په مرکز کې یو ګډ ائتلافي حکومت جوړ کړي. د پاکستان پیژندل شوی سیاستوال او د مسلم لیگ عوامي ګوند مشر شیخ رشید احمد وایي که دا دوه ګوندونه خپل دودیز اختلافات ختم کړي نو دا به د دوی تر ترڅنګ د ملت لپاره هم په ګټه وي. که دا دوه ګوندونه په ګډه حکومت وکړي دا به ښې پایلې ولري. د ډیموکراسۍ سفر به روان وي او ډیکټاټورانو ته به په سیاسي میدان کې د مداخلې کولو موقع په لاس نه ورځي. زه نه پوهېږم د نواز شریف سیاسي راتلونکی به څه وي او هغه به په پارلماني نړۍ کې څه رول ولوبوي، خو دا ښکاره ده چې هغه به اوس خامخا مرکزي پارلمان ته ځان رسوي. د سیاسي میدان لوبغاړي وایي د مسلم لیگ نون او د پیپلز ګوندونو ترمنځ د یو وار بیا ائتلاف لپاره د نواز شریف او آصف زرداری ترمنځ د جمعې د ورځې لیدل کتل ډیر مهم ګڼل کیږي. که دا دوه مشران موافقې ته سره ورسېدل نو په مرکز او پنجاب کې به دواړه ګوندونه شریک حکومتونه جوړ کړي او د پاکستان مرکزي او ایالتي پارلمانونه به خپل طبیعي 15 کلن عمر په اسانه پوره کړي.
سوین فلو په ډیر سرعت په مخ په خبرېدو ده. د متخصصینو د اټکل له مخې اوس تر 1 میلیون زیات کسان په دې ناروغۍ اخته دي، خو تر اوسه یوازې 1500 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د نړۍ روغتیا سازمان یا WHO ویلي دي چې د دې ناروغۍ مخنیوی نه کیږي او د جولای د میاشتې په 15مه یې دا یوه نړیواله ناروغۍ وبلله. خو لویه ستونزه دا ده چې د دې ناروغۍ لپاره واکسین هم نه دی جوړ شوی. د ازادي راډیو خبرې څانګې یو مطلب خپور جوړ کړی چې مهم ټکی صالحه اسحقزی خلقی وړاندې کوي.
د مړو کسانو شمیر او په دې ناروغۍ د اخته کسانو تخمین په داسې حال کې چې د خنزیر د انفلونزا ناروغي هره ورځ په نړۍ کې خپریږي ښایي بیا هم دومره ډیره نه وي، او ډیر کسان داسې فکر کوي چې دا ناروغي لا هم له چوکاټه نه ده وتلې. په عادي توګه په لسهاو زره کسان هر کال د عادي انفلونزاو په نتیجه کې مري، او د خنزیر انفلونزا یا H1N1 ناروغي به په لږ اندازه د دغو مړو په شمیر کې زیاتوالی راولي، خو دا فکر ډیر ناسم دی. د امریکا په نیو ایرلینډس کې د بیولوژیکي چاپیریال په تحقیقاتي مرکز کې د طبي تاریخ استاد جان بیری له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل
خلک وایي دا مهمه او د اندېښنې وړ مسأله نه ده، خو د دوی دا خبره حقیقت نه لري، ځکه خلک د عادي انفلونزاو په مقابل کې مسؤلیت لري دا که دوی واکسین شوي وي او کنه. د دوی دفاعي سیستم له عادي انفلونزاو له ویروس سره آشنا دی، او دغه آشنایی په زیاته اندازه دوی د ناروغۍ په مقابل کې ساتي. خو دا نوی ویروس داسې یو ویروس دی چې هیڅ بدن ورسره آشنایی نه لري، او که دا ویروس کمزوري هم وي اغیز به پر خلکو ډیر زیات وي، او که دا ویروس د انسانانو پر بدن غلبه وکړي په دې حالت کې د انسانانو د مرګ شمیر به لوړ شي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د واکسین د تحقیقاتو د مرکز مشر ماری پاول کینی په لندن کې وویل د روان کال تر پایه به د خنزیر د انفلونزا واکسین منځته رانشي. نوموړي زیاته کړه هغه مواد چې دا ډول واکسین ورڅخه جوړیږي ډیر کم دي. د نړۍ روغتیایي سازمان مخته ویلي و چې د نړۍ هر هیواد به دغه ډول واکسین ته زیاته اړتیا ولري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادۍ رادیو ری په دې خبرونه کې مو خبري راپورونه واوریدل، سیډنیز مطالب مو هم خبره کړل. راځي چې وګورو د ازادۍ رادیو د دېونه شخصیت او خبر جوړون کې څوک دی. دا دواړه د اونې د شخصیت په پروګرام کې خبرې کی چې احمد تکل وړاندې کوي.
د اونې انتخاب
د اونۍ خبر جوړوونکو
چیرې روانه اونۍ کې د یکشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر براک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دند وسپارله چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې ایزي وژنې په اړه تحقیقات وکړي. په 2001 کال کې د طالبانو د ډلې ایزي وژنې موضوع د تیرې جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو نوي راپور له خبرې وروسته بیا رابرسېره شوه. په دې راپور کې د بشري حقوقو ټولنو او د امریکا د حکومت چارواکو د بوش اداره تورنه کړه چې د سلګونو او حتی ښایي زرګونو بندیانو د ډلې ایزي وژنې په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلې ده. د بشری حقوقو د ټولنو او د نورو رسنیو پر راپورونو کې د دې وژنو مسؤل ځواکمن قومندان جنرال عبدالرشید دوستم ګڼل کیږي. دوستم هغه مهال په شمال کې د مجاهدینو د ځینو نورو ډلو ترڅنګ د طالبانو پر ضد د جګړې اصلي لوبغاړی وو. په دې جګړو کې له دوستم او د شمالي ټلوالې له نورو قومندانانو سره د امریکا پوځ او استخباراتو مرسته کوله. پروانه اونۍ کې دا موضوع او ورسره د جنرال عبدالرشید دوستم نوم د نړیوالو رسنیو د راپورونو په سر کې وو، او ځکه ښاغلی دوستم د آزادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په خپل راپور کې د امریکا له پوځ او سی آی ای سره د جنرال عبدالرشید دوستم د اړیکو یادونه کړې ده. ولسمشر براک اوباما له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دای نه دی خبر چې شمالي ټلوالې هغه مهال څه کړي دي، خو په دې برخه کې له نورو اجراءاتو مخکې غواړي په دې اړه بشپړ تحقیقات وشي. د اوباما څرګندونو د امریکایي مقاماتو له مخکنیو خبرو سره واضح توپیر درلود. چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې امریکا د 2000 طالبانو د وژنې په برخه کې د تحقیقاتو لپاره هیڅ راز قانوني اسناد او بنیاد نه لري، ځکه په دې پیښه کې یوازې بهرنی اندخیلو او ډله ییز وژنه هم په یو بل هیواد یعنی افغانستان کې پیښه شوې ده. خو ښاغلی اوباما چې روسیه، ایټالیا او افریقا ته د خپل سفر په پای کې خبرې کولې وویل که داسې شوي وي چې په هغه وخت کې امریکایانو په یو ډول سره د جګړې له قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې وي، نو باید په دې برخه کې څېړنې وشي.
There are responsibilities that all nations have even in war, and if it appears that our conduct
ځینې مسؤلیتونه شته چې ټول هیوادونه حتی د جګړې پر مهال هم باید مراعت کړي. که داسې څرګند شي چې زموږ اجراءاتو په یو ډول سره د جګړې د قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې وینو، زه فکر کوم چې موږ باید ځان پرې خبر کړو.
د بشری حقوقو لپاره د ډاکټرانو ډله د بشری حقوقو هغه ټولنه ده چې د لومړي ځل لپاره د جوزجان په لیلی دښته کې د سلګونو طالبانو ډله ییز قبر وموند، او وروسته هم په دې برخه کې ډېرې څېړنې وکړي. د دې ټولنې څېړونکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان ته څو ځلې سفرونه وکړل، د دې ګڼې وژنې سیمې ته ولاړل او له ډله ییزو قبرونو څخه یې کتنه وکړه. د بشری حقوقو لپاره د ډاکټرانو ډلې د اوباما د څرګندونو هرکلی وکړ. د دې ټولنې یو څېړونکي ناتانیل ریموند وویل که د اوباما ادارې په دې برخه کې سرغړونې وموندې، نو باید مسؤل کسان که امریکایان وي که افغانان تحقیقاتو ته کښېنوي. د ټولنې په دې برخه کې هم کره شواهد برابر کړي دي چې دا ډله ییز قبرونه څنګه له منځه وړل شوي دي. خو د بشري حقونو لپاره د ډاکټرانو د ټولنې مرستیاله ډاډه ده چې په لیلی دښته کې لا هم داسې اسناد او شواهد شته چې موندل کېدای شي. سوزانا سیرکین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
Physicians for Human Rights documented about a year ago that there seemed to be a large
د بشری حقوقو لپاره ډاکټرانو نږدې یو کال مخکې داسې اسناد ترلاسه کړل چې ښایي په هغه سیمه کې چې دا ډلې قبر په نښه شوی و یو لویه کنده جوړه شوې ده. موږ پر سټلایټ اخیستل شوي داسې تصویرونه هم لرو چې ظاهرا د 2008 کال په اوړي کې په سیمه کې د وسایلو او وسایطو پراخ حرکت ښایي. ځینې شواهد واضحاً ښکاري چې لمن زوړل شوی دی. یو اقدام چې ولسمشر حمید کرزی باید د ایساف په مرسته سمدستي وکړي دا دی چې د دې سیمې امنیت ونیسي، او دا خبره یقیني کړي چې نور به نو هلته لاس نه وهل کیږي. موږ باور لرو چې په دې سیمه کې پریمانه شواهد شته او تل به پاتې وي. موږ غواړو پوه شو چې چا د دې کندې د ایستلو امر ورکړی او د دې ځای خاوره چیرته وړل شوې ده.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وایند احمد نادر نادری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر 2000 لومړی کال د طالب بندیانو د غنی وژنې خبره تایید او په دې برخه کې له تحقیقاتو څخه د خپل کمیسیون ملاتړ اعلان کړ.
ډیر واضح خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده. زیات شمېر کسان چې بیا جنگي اسیران وو یا په بل حالت کې دوی هلته وچل شوي ده او استادې موندل شوی ده، قبرونه یې پیدا ده. چې دې تحقیقات شوی ده چې دلته یو جنایت شوی ده. دې باندې څه شک او سوال موجود نه ده. خو بیا دویم مسله چې د هغه نه وروسته ډېر مهم او عمده کېږي دا ده چې په دغه جنایتو کې څوک ښکېل وو. تر اوسه پورې دوه خبره ده چې ځینو کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثې په ساحه کې موجود وو، دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل شي. نو د دغه مسلې د سپین کولو دپاره او دا چې معلوم شي چې واقعا څوک دلته مسؤول وو، کوم کسان په کومه سطحه کې دوی رول سوي وو او څوک تصمیم نیولی دی، دا ډېر ضروري ده چې یو بېغرضه بېطرفه او مسلکي تحقیقات په دغه مسایلو کې وسي.
افغان چارواکو د دې ډلې وژنې په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر اوباما د وروستۍ پریکړې په تعقیب وویل چې دوستم او امریکایي ځواکونو دا عملیات په ګډه کړي وو او که په دې برخه کې تحقیقات کیږي نو په کار ده چې لومړی له امریکایانو پیل شي. د ولسمشر یو ویاند احمد ضیا سیامک له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سپینې ماڼۍ د دې نوي اقدام په اړه وویل:
عملیات چند سال قبل یعنی 8 سال قبل در سمت شمال کشور صورت گرفته
بود. هغه عملیات چې څو کاله مخکې یعنی واته کاله مخکې د هیواد په شمال کې وشول ګډ عملیات وو. که پرې برخه کې تحقیقات په پام کې وي نو د امریکا متحده ایالات لومړی باید له خپلو ځواکونو څخه تحقیقات پیل کړي.
د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت همدار از ویلی و چې د لیلی دښتې ګڼه وژنه په هیواد کې د ګڼې وژنې یوازینۍ پیښه نه ده او که څېړنې کیږي نو باید د ټولو مخکینیو وژنو په اړه هم وشي. د افغان چارواکو د دې سرګندونو په وړاندې ښاغلي نادری د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دریس په ډاګه کړ:
دا خو صحیح خبره ده چې موږ باید انتخابي ونوسو د عدساتو او د مجرمونو د رسیدګي په خاطر. له یو اړخه نه موږ باید سلیقوي او انتخابي ونوسو او ټولو سره په مسفانه توګه چلند وکړي. له بل اړخه نه که چیرې امکانات په ځینې مواردو کې پیدا کېږي او بعض امکاناتو په چوکات کې موږ کولی شو چې ځینې کارسکار ترسره کړو، دا ډېر ضروري ده چې د افغانستان د خلک ترمنځ د اعتماد رامنځته کېدو، د افغانستان د خلک اعتماد د دوی حکومت ته زیاتول، دا ډېر ضروري ده چې که چیرې په ځینو مواردو کې امکانات پیدا کېږي هلته تحقیقات وشي.
وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د هیواد په شمال کې د دې وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه، د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل دوی د دې ادعا په اړه اسناد وکتل خو داسې شواهد یې ونه موندل چې په دې وژنه کې د امریکا د پوځ ګډون، حضور او یا له دې موضوع خبرتیا تایید کړي. د پنټاګون د عامه اړیکو د دفتر غړي ډګرمن پاتریک ریډر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په دې پیښه کې امریکایي ځواکونه نه حاضر وو، نه یې لیدلې او نه پرې خبر وو. ډګرمن ریډر زیاته کړه د امریکا د دفاع وزارت د ولسمشر اوباما د امر د پرځای کولو لپاره د پیښې په اړه د ټولو موجودو معلوماتو د یو ځای کولو په حال کې دی. د لیلی دښتې د ګڼې وژنې کیسه که څه هم دا ځل په ډېر جدیت سره یادیږي خو څه نوې کیسه نه ده. په تیرو څو کلونو کې دا کیسه بیا بیا راتازه شوې ده خو هر ځل چې د لیلی دښتې د ګڼې وژنې په اړه نوي راپورونه خپره شوي، جنرال عبدالرشید دوستم او د هغه ویاندویانو او نږدې همکارانو په دې پیښه کې د جنبش او د جنبش د مشر لاس لرل رد کړي دي. دوستم وایي دا د ده پر ضد د سیاسي دسیسو یوه برخه ده.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوسم د ژوند په لمبو کې د راپورونو د لړۍ څلورمه برخه خبريږي. په دې راپورونو کې ستاسو د جنگ ځپلو سیمو انځورونه او د خلکو ستونزې انعکاس مومي.
ژوند په لمبو کې د جنگ ځپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
د افغانستان په جګړه ځپلو سیمه کې په زرګونو نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او هغه چې ښوونځیو ته ځي بیلابیل ګواښونه ورته متوجه دي. په افغانستان کې 85% خلک تر 15 کلنۍ کم عمر لري چې باید ښوونځیو ته لاړ شي.
نشناسو کسان له خوا تختر را کړل شوی دی.
هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړي کې پر همدې بحث کیږي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په نړۍ کې 8 میلیونه کوچنیان په هغو هیوادونو کې ښوونځیو ته نسي تلای چې د وسلول تاوتریخوالي له کبله اغیزمن سوي دي. دغه اداره وایي د دې شمېر نیمایي یعنی 1.5 میلیونه نجونې دي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس ډان ټولی چې د روان میلادي کال په می میاشت کې افغانستان ته راغلی و وویل اوس مهال په افغانستان کې تر شپږ میلیونه زیات کوچنیان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې په 2000 لومړي میلادي کال کې یې شمېر یو میلیون و. د یونیسف دغه مقام زیاته کړه په دې وروستیو کې ځینې زده کوونکي په جګړو، تاوتریخوالي او بمباریو کې وژل سوي یا ټپیان دي، لکه په فرا ولایت کې. دغونه کراری اوس هم د زرګونو نجونو د زده کړې مخه نیولې ده.
زما نوم نظیفه جلالی ده، په اتم صنف کې یم. اوس په موږ پسې څوک ډز ونه کړي، څوک مونه تښتي اختطاف او دا نور کارونه ونه شي. اختر ورته ورکوي چې ته باید بیرون ته ونه ځې، ته یوه نجلۍ مکتب ته ولاړه نه شي. نجونې څه شي، هلکان هم بیریږي او ډیری هلکان مکتب ته نه شي تللی، ځکه چې پروش کال چې یوه نجلۍ تښتولې وه، نو ځکه دا ټول زموږ خلک بیریدل دي، مکتب ته نه شي تللی. موږ یوه صنفي وه چې زبیده نومېده، مګر مکتب ته نه راځي، ځکه چې یو ورځ موږ مکتب ته وغوښتله، پښتنه مې ځینې وکړله. هغه وویل چې ماته د ناشناسو کسانو لخوا ماته اختر راکړل شوی ده چې ته به مکتب ته نه ځې. که مکتب ته ولاړې، ستا ژوند به هم تباه شي او ستا کورنۍ به هم په ارامه ژوند ونه کړي. دا نجلۍ دا خبرې کړې دي او تر ننه پورې موږ په مکتب کې دانې دلدلې. زموږ ډېر انصنفیانې دي چې د دې له ویره چې موږ اختطاف نه کړي، په موږ پسې جزه ونه کړي، نورې خبرې جوړ نه شي، مکتب یې ایله کړي دي. د زابل په ولایت کې مور او پلار خپل اولادونه نه پرېږدي.
یونیسف وایي د افغانستان ناامني د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی. زیات ښوونځي د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې تړل سوي. د هلمند د پوهنې ریاست چارواکو ځینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې له تېرو درېو کلونو راهیسې د ښوونځیو تړل کېدل او سوځل زیات سوي دي. دغه ریاست ویلي دي دا مهال په هلمند کې 45,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، چې د تېر کال په نسبت یې شمېر کم دی. اټکل کېږي په دې ولایت کې به هغه ماشومان چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي 245,000 وي. راپورونه وایي زیاتره نجونې چې له ښارونو لرې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي اوس پر کورونو ناستې دي.
بیریج نس کولای ته ساره خلک نس په بازار کې دی، هغه کولای سیس په لورګانو تعلیم وکړي، په بازار کې وته لري، هغه نس کولای سیس په بازار ته تعلیم.
ټلیګراف برېټانوي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې تر 300 زیات زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي دي. بل لوري ته واشنگټن ټایمز ورځپاڼه د غوی اثر پر اتمه په خپل خبرې کړې مقاله کې د هلمند د پوهنې ریاست د مرستیال محمد ولی لقول لیکلي دي یوازې تیر کال په دې ولایت کې 8 وسوځول سول. د دې ولایت چارواکو ویلي دي له نورو ولسوالیو څخه 3000 زده کوونکي لشکرګاه ته ورمات سوي او په دې ښار کې خپلې زده کړې کوي. دا هغه څه دي چې نجونې ورڅخه محروم دي. په زیاتو سیمو کې ښځینه زده کوونکو له ښوونځي، قلم او کتاب سره مخه کړې ده. په دغو نجونو حالت څنګه دی؟
دا غوی حال خو نو بس دغه سي خراب دی نو، لکه دا اوس چې خلک داسې کارونه کوي د هغوی هم دغسې دي، په شي به نه پوهېږي د هر چا په خبرو کې به راځي. خپل آینده وینو چې سمه به یې پخي انشاءالله. زموږ د وطن تعلیم ډېر پسته پاته دی. اوس دا ډېر خلک دي چې زموږ سره اوس کوشش کوي چې یو څه پرمختګ وکړي. زموږ وطن امنیت راوړي، زموږ مکتب ته چې څوک څوک ونه بیریږي چې راځي. مکتب ته ډېرې نجونې اوس په کورو کې ناستې دي د بیرې څخه. مور پلار یې نه پرېږدي. مور پلار هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته. هغوی نو یو څه ځینې غواړي چې راشي مکتبو ته، مګر مور پلار یې نه پرېږدي او ځینې بیا خپل هم ناستې دي.
د پوهنې وزارت وین محمد آصف ننګ رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي یوازې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 140 زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي او 170 نور ټپیان دي. د پوهنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر 115,000 زیات زده کوونکي ښوونځیو ته نه سي تلای. په افغانستان کې ځینې کلتوري مسایل او ځینې مرموز خو په خپل ډول کې حیرانوونکي بریدونه هم کله ناکله د ښځینه زده کوونکو په وړاندې خنډونه ایجادوي. د ساري په توګه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په کندهار کې پر 1500 ښځینه زده کوونکو د تیزابو شیندل، دغه راز د کابل په شمال کې پر ګڼو نجونو د یو ډول ګازو کارول. د هلمند د پوهنې ریاست یو مقام ښاغلی پوپل وایي له دغو ګواښونو سره سره زیات نجونې په ډېره مینه ښوونځیو ته ځي.
په ډیرو سختو شرایطو کې دوی دا تعلیم کوي، ځکه چې نه وطاک شته او نه بل څه عاید لري. نو موږ د دغو مشکلاتو سره ډېر لاس په ګرېوان یو. مکاتب را باندې تنګ شول او شاګردان هغه هغو زیات مو روزمره خرابېږي.
جمیله نیازی په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې مشره ده. هغه وایي په دې لیسه کې شاوخوا 150 ښوونکي درس ورکوي او لیسې تر 6000 زیاتې زده کوونکي لري. خو هغه وایي له زیاتو ګواښونو او ستونزو سره سره یې دغه لیسه فعاله ساتلې، حال دا چې مناسبه پاملرنه نه ده ورته سوې.
موږ کتابونه نه لرو، زموږ شاګردان کتابونه نه لري. څو پلان موږ د ریاست معرف سره خبرې کړي، حتی ما د وزارت سره خبرې کړي دي. دا ډېر غټ پرابلم دی موږ ته، او موږ خپله په دې باندې ډېر رنج وړو چې موږ کتاب نه لرو. او دا موږ خواهش د لوړو مقاماتو څخه دا دی چې کتابونه موږ ته شاګردانو ته باید ژر تر ژره آماده کړي څو چې دوی خپل تدریس ته ادامه ورکړي. او د قرطاسې په باب موږ مشکل نه لرو، ځکه چې د یونیسف ته خوا څخه یو څه اندازه قرطاسیه او معرف ته راکول کیږي، راستول کیږي، او معرف د شاګردانو سره دا کومک کوي.
د افغانستان د پوهنې قانون په دریمه ماده کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت اتباع له هر ډول تبعیض پرته د ښوونې او روزنې د برابر حق لرونکي دي. افغان حکومتي چارواکي وایي دوی تر ډیره د ښځینه زده کوونکو پر زده کړې ټینګار کړی او زمینه ورته برابره کړې ده. د ژوند په لمبو کې بل پروګرام کې هم د ناامنو ولایتونو پر تعلیمي ستونزو خبرې کیږي.
موږ په خپل وطن کې د پوهنې باندې سمسور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. موږ په خپل وطن کې د پوهنې باندې سمسور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. دارنا ورند ګران هیواد په هر یو مور غواړو، علم کور په کور 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 غواړو.
چد سولې امن کور شو وز بدل شو، د کابل زړګي ټکور شو وز بدل شو. چد سولې امن کور شو وز بدل شو، د کابل زړګي ټکور شو وز بدل شو، د کابل زړګي ټکور شو وز بدل شو. افغانستان شي
بدل